ورځ لاس بجې شوې زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو تر 11 بجو د ازادۍ رادیو په دې او سات خبرونه کې د تاندې څنګ پروګرام او همدارز د ازادۍ میلمه ځنګړې مرکه خبريږي خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم د نورستان ولایت په وانت وایګل ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ د ځنګله او څړځای په سر لپرون ماسپښین رئیس جګړه پیل شوې چې دواړو لورو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي له سیمې پر رسېدلو راپورونو کې ویل کیږي چې د کلایګل او ارنس قومونو ترمنځ جګړه روانه ده او دواړه خواوې پر یو بل د درنو وسلو ډزې کوي ویل کیږي چې د شپې تر ناوخته پورې دوه تنه وژل شوي دي او یو شمېر نور ټپیان دي تر اوسه امنیتي چارواکو د دې جګړې په اړه څه نه دي ویلي خو خلک وایي چې پولیس د جګړې ساحې ته رسېدلي مګر په جګړه کې د ښکېلو وسلوالو شمېر زیات دی او پولیس یې د کنټرول وس نه لري په لغمان کې د یو کور د دیوال د لوېدو په پیښه کې اوو تنو ته مرګ ژوبل اوښتې ده د باختر خبري اژانس د خبر له مخې دا پیښه د لغمان ولایت د مرکز اړونده یونس چوک سیمه کې شوې چې د یوې کورنۍ درې غړي په کې مړه او څلور نور ټپیان شوي دي د خبر له مخې د کورنۍ مشر میرمنې او کوچنۍ لور یې مړه شوي دي او ټپیان روغتون ته رسېدلي چې ډاکترانو یې روغتیایي وضعیت نازک بللی د سیمې اوسېدونکي وایي چې د دې کورنۍ غړي د ګرمې هوا له کبله خونو بهر ویده و د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د نسبتا سختو بادونو او بارانونو اټکل کړی دی د ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې ښایي نن او سبا د سالنګ په ګډون د هیواد د جنوبي لویدیځو ختیځو شمالي او مرکزی ولایتونو په ځینو برخو کې چټک بادونه وچلیږي چې چټکوالی به یې په ساعت کې له شپېتو تر 90 کیلومترو پورې وي په تیرو څو اونیو کې د سختو بارانونو او سیلابونو په نتیجه کې په بیلابیلو سیمو کې سلګونه کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه او د استوګنې زرګونه کورونه ویجاړ شول بغلان له هغو ولایتونو څخه دی چې په وروستیو سیلابونو کې سخت ځپل شوی دی وروسته له دې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا په رافه کې د هغه برید په اړه چې د نړیوالو سخت غبرګونونه یې وپارول بحث وکړ اسرائیلو نن بیا د غزې په دې جنوبي ښار کې نورې حملې وکړې د حماس ډلې پر ضد په عملیاتو کې د ملکی وګړو د تلفاتو په اړه د نړیوالو له اندېښنو سره سره د اسرائیلو د پوځي عملیاتو د بدلون هیڅ نښې نښانې نه ښکاري او په غزه کې د اوربند لپاره د نړیوالو هڅې بې نتیجې پاتې دي امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني د امریکا ولسمشر جو بایدن په رافه کې د پراخو عملیاتو په اړه اسرائیلو ته خبرداری ورکړی خو د بایدن ادارې پرون ټینګار وکړ چې اسرائیلو تر اوسه له خپلو حدودو څخه پښه نه ده غځولې د اروپا د پنځو متحدو هیوادونو مشرانو پرون د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې په خپل غونډه کې له اوکراین څخه پر خپل ملاتړ ټینګار وکړ د دې غونډې د بحثونو تمرکز د چک جمهوریت پر هغه پلان و چې هدف یې له اروپایي ټولنې بهر له ځینو هیوادونو څخه اوکراین ته د توپونو د اته لکه مرمیو برابرول دي د دې پلان له مخې د چک د چارواکو او خصوصي کمپنیو د هڅو په نتیجه کې د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو څخه د اوکراین لپاره مهمات راټولیږي د اروپایي ټولنې او ناټو 15 هیوادونو ژمنه کړې چې د 1.6 میلیارد ډالرو په لګښت دا پروژه تمویل کړي د چک جمهوریت صدر اعظم پیتر فیالا چې د پولنډ د ولسمشر اندری دودا د هالنډ د صدر اعظم مارک روټ د ډنمارک د صدر اعظم میټی فریډریکسن او د لاتویا د صدر اعظم ایویکا سلینا کوربا و وویل تمه ده چې اوکراین به په راتلونکو څو ورځو کې د لسګو نظره 155 میلی متری توپونو د مهماتو لومړی جوپه ترلاسه کړي او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د عمان د کرکټ له ملي لوبډلې سره تمریني لوبه کوي دا لوبه د کابل په وخت د شپې په 9:30 بجو د ترینیداد او توباګو په کوینز پارک اوول کرکټ لوبغالي کې په پام کې ده د هیواد د کرکټ ملي لوبډله به په خپله دوهمه تمریني لوبه کې د جمعې په ماښام د سکاټلند له لوبډلې سره مخامخ شي افغانستان د شل اووریز نړیوال جام په سي ګروپ کې له نیوزیلند ویست انډیز پاپوا نیوګینی او یوګاندا سره یو ځای دی. په سګنی نړیوال جام کې به د افغانستان لومړی لوبه د جون په څلرمه د کابل په وخت د سهار په 15 بجو د یوګاندا د کرکټ له ملي لوبډلې سره وي. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، آزادۍ رادیو د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په 19 او 15 متره لنډو څپو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په 12.9 منځنۍ څپه خپرونې کوي. په څو شېبو کې د آزادۍ رادیو دوه ځانګړي پروګرامونه خپریږي. لومړی تاندې څانګې او ورپسې د آزادۍ میلمه. تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړی پروګرام دی او د آزادۍ میلمه په پروګرام کې نن اسمت سروان په برتانیا کې له یوه دیره ډاکټر ارشاد منصور سره خبرې کړې دي. ارشاد منصور اوس په برتانیا کې اوسي او په افغانستان او برتانیا کې ډیر ډاکټران روزلی دي. لومړی پام وکړئ تاندې څانګې پروګرام ته.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
فلزان دی بل شا سر پړتا لکه ما او اغه جی تزه ونه شم رسیدل نو زه بخامخه په غلطه لار باندې زم
ځوانان پرته له دې چې خپل ځان د نورو سره پرتله کړي څه ډول خپل مخته رسیدلی شي.
ژوند چې موږ سل پر سل وي غواړو یوې هم نه لرو. کله چې ته په خپل ژوند کې موخه لرې یا غواړې تر ټولو ښه ژوند ولرې، دا ته باید ځان ته وخت ورکې چې زه کولای شم په دومره وخت کې دغه موخه ته ورسیږم.
نن ام د موضوع څیرو ملتي ام وکړی. قدر من اپتونکو خو تاسو هم داسې ځوانان د دلیوی چې هغه په خپل ژوند کې پښتو شایانو یا هم کوم موقف چې لري قناعت نه کوي، پرته له دې چې خواري وګالي په ځان کار وکړي، لږه کسانو سره ځان پرتل کوي چې هغه کلونه کلونه ځان ته وخت ورکړي، زیار وستلی، سختي زغملې، بل اخر تر یو ځای رسیدلې دي. وبشت کلان عمران قاضی زاده وای چې کچری موږ داسې مخه وټاکو چې هغه ته رسیدل زموږ له توان څخه پورته وي، خو بیا هم ځان ورته رسول غواړو، په دې صورت کې ناسم کارونو ته مخه کوو.
زه خپل مثال درته مګور، زه سبزی او تازه میوه خرڅوم، زه په شکر دې باندې قناعت کوم. زه اوس نه غواړم چې زه یو بل جزر ځان پرتل کې څوک به بزنس لري، څوک سوپر سٹور لري، هغه سره ځان پرتل کې دماغ خو دا کم سوشل ژوند چې دا کم اجتماعي ژوند چې لرم، دا کم فاميلي ژوند چې لرم، نو دا خو دې باندې زیات وخت پتیری دو سره. نو هیڅ کله باید انسان یو ځوان په خاصه هیڅ کله باید د بل جزر ځان پرتل نه کې هغه څه چلري په ماغه باندې قناعت وکي، او د وخت پتیری دو سره کچرته وسړی قناعت وکي، نو د وخت پتیری دو سره کې دې شي هغه خپل هدف ته په صحیح لار روان هدف تر لاسه کړي. کم چا سره زه غواړم ان پرتل کبه هغه زیته درسیدو لپاره زبای یعنی غلط لارې باندې انتخاب کوم، باید غلط کارونه وکم تر څو برزغه خپل هدف تر لاسه کوم. نو منفی هغه زه په خاصه به د افغان پرځوانانو باندې پاره ټولنه کې ما چې لیدلې د خپل تجربې نه چې ما لیدلې دي، نو دغه ډیر منفی اثر لري د موږ تاسو په جامعې کې. ناس ته پاسې د غلط خلکو سره شي غلط لارې انتخاب کی، یعنی ځان پرتل کې ضرور سره تر څو برغه هدف تر لاسه.
لیکوال حکمت الله وای چې بی ځای سیالي او منفی رقابت د دې سبب کیږي چې ځینې ځوانان داسې کارونه ته مخه کړی چې بیا پایلې
ډېرې بدوي. نن زمانه یا د یوې سمې پیړۍ د ځوانانو توقع او لوړه شوې ده. دغه سیالي شریکي او دا ارت ډېر میا نه و یا بخي کم و اوس که د ټکنالوژي له لحاظ نه وکړي، که سیالي شریکي وکړي، که مثلا موبایل او موټر او وسایل او د کور وسایل دا ټول یو څه تغییرات راغلي دي، او د هماغه داسې ځوانان دې ته اړ کړي دي چې توقع زیاته سي. نو کله چې توقع لوړه سي عدم قناعت رامنځته کیږي، هماغه داسې ستونزو سره مخامخ کیږي، ځکه ځینې کسان یو مشروع لارې نه خپل توقعات پوره کولی سي، کوم ارمانونه، کوم هیلې یا کوم امیدونه سي دي هغو ته ځان رسولی سي. ولې بدبختانه موږ تاسو شاهدان یاستو چې تېرو کلو کې په افغانستان کې د یو آیفون لپاره ځینو نیو تنکي ځوانانو خپلې ګردې خرڅې کړې. منفي اړخونه هم دا دي او مثبت بیا دا دي چې یو کس له هیڅ نه یو څه جوړي او ځان رسوي په لولو پولو ته، بسنه یو کس ته په زحمت باسي، تحصیل کوي، کار کوي، بالاخره ځان یو شخصیت جوړوي، یو تجارت جوړوي. دا هغه مثبت اړخ ده، ولې بدبختانه په زموږ په ټولنه کې ډېر کم کسان هغه مثبت اړخ ته رسیږي او زیاتره په منفیاتو کې ډوبېږي او حتی معتادي او بدبختي او سل نوه مرضو باندې اخته کیږي.
بله ملګری، څومره مرسته کولای سي چې هغه ځوانانو ته دا قناعت ورکړي چې په مثبتو کارول که څنګه چې تاسو ویل په مثبت اړخ یې ښه ده، مګر کله چې دغه نه قناعت کول او ډېر څه غوښتل بیا په منفي کارونه اوړي، ملګری څومره رول لري چې دا هغه خپل نږدې ملګري ته یا دوست ته قناعت ورکړي؟ کوم څه ته کوي دا سم نه ده.
مثبت ملګري درلودل دا خپله یو سرمایه ده، یو 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 ډېر ښه کار ده. ملګری ویسي یو چاته انګیزه ورکړي، که دا په مثبت لارو کې او مثبت ملګری وي خو ډېر ښه. نن سبا زموږ او تاسو ځوانان په یوویشتمه پېړۍ کې ډېر زر غواړي چې دوی باید پیشرفت وکړي، ډېر زر دوی شتمن شي، ډېر زر مالداره شي. مثلا دوی ځینو لنډو لارو ته لاس اچوي چې هغه بالاخره سبب د دې ګرځي چې دوی یو کنده کې ولېږي.
ځوانانو ته دا خبر کول چې مثلا فلانی د تا همزولی دی، فلانی د تا همصنفی دی، تا هغه وګوره چیرې ورسېده، څومره شته لري او ته بیرته پاتې، دا څومره د پروحیه باندې بد تاثیر کوي، بد اثر کوي.
بد اثر خو بیخي زیات ده. دغسې یو څوک وي چې دواړه له یو رقم کورنۍ کې، یو رقم چاپېریال کې او یو رقم اقتصادي بکګراوند ولري، خو بیا صحیح ده چې پرتله سي. زموږ او تاسې دغه پرتله کېدل هم ناعادلانه دي. دا په دې معنا چې یو کس ته مالداره کورنۍ کې یا پلار یا څوک چې ورته پاتې شوي دي، خانداني یو څوک ده شتمن ده او یو څوک ده خوار سړي زوی ده او هغه دومره څه نه لري، او که ته هغه را تشویقوې چې والا فلانی هلته ورسېده او ته وروسته پاتې، دا ناعادلانه ده او هماغه داسې ده منفیت طبیعي. او که داسې یو څوک وسي چې د یو خوار سړي زوی او هغه زحمتکش وي، تحصیل یې کړی، تعلیم یې کړی او ځان یې یو چیرته رسولی وي، او دا د خان سړي زوی وروسته پاتې، بیا دا پرتله کول یې ډېر مناسب دي چې ورته ووایي چې هغه کس ته وګوره چې په خپل زحمت، په خپل مټې ځان چیرته ورسوه، ځان یې د تعلیم او تحصیل چښتن که، ځان یې د اقتصاد چښتن که، ځان یې د یو مثبتې لارې چښتن که، او دا تشویق کې دا رقم لازم ده، عادلانه ده. او که ته مثلا یو برعکس خبره سي، بیا دا منفی لارې ته بي، ځکه هغه دا نه کوي چې صحیح ده زه څوک یم، هغه څوک ده، او لنډ فکر وکړي چې زه باید هغه ځای ته ځان ورسوم چې هغه قرار پکې لري، نو دا بیا ښه نه ده. او هماغه ده چې ځوانان دې لارې ته هڅوي او بالاخره په لوی لاس موږ او تاسې کورنۍ مشران دوی هغه کندې ته غورځو.
او یو شمېر ځوانان لیدل کېږي چې دوی په نور څه کې سیالي نه کوي، مثلا په تحصیل کې نه کوي، د کور په جوړولو کې نه کوي، یوازې دې ته یې پام وي چې ځان ته بهترین لباس واخلي، لکه څنګه چې تاسې مخکې ویل قیمتي موبایل ولري او قیمتي موټر ولري، یوازې او یوازې د ځان په غم کې. د حال دا چې په کورنۍ کې نور هم دته تمه لري، دای ځوان د انرژي لري، مګر دا یوازې په خپل فکر کې ده، د خپل ځان لپاره له نورو سره سیالي کوي. دا څومره یو نامناسب عمل کېدلی سي.
نامناسب خو بالکل ده، ولې ډېر ښه کار هم نه ده. دا په دې معنا چې یو څوک باید په دې کې سیالي وکړي، سره هم ځان د تعلیم او تحصیل چښتن کړي او بالاخره د یو عاید چښتن کړي، او دغه عاید نه بیا دوی هغه روزمره سیالي شریکي او خپل هغه جیب خرچ ورڅ وباسي، په دې کور او د ملګرو د مصارف او د سیالیو شریکي کې موبایل اخلي، کې موټر اخلي، کار اخلي. په دې کې کچېر دوی سیالي شریکي وکړي چې اول ځان د یو څه چښتن کی، او د هغه لګاتې د هغه مفاد نه، د هغه فائدې نه بیا دوی یو څه مخته ولاړ شي. خدا او کدا تا دوغونه پیسې پیدا کړی نه چې په خپل ګورده خرڅوي، په دې باندې یو آیفون اخلي، دا مناسبه لار نه.
بله، په اخر کې به په غټو ټکو کې د تاسو پیغام هغو کورنیو ته چې د ځوانانو مخ کې وخت نا وخت دا خبرې کوي چې ته بیرته پاتې لامزولو دي، او خپل ځوانانو ته چې دوی هغه مثبت رقابت نه لري، منفي رقابت کوي، تاسو پیغام څه وي؟
زما کورنۍ ته دا پیغام ده چې هېڅکله ځوان مه سرزنش کوئ چې والا فلانی چېرته ورسېده، فلانی د تره زوی دی، فلانی د خالای زوی دی، فلانی کلیوال چېرته ورسېده. مه هېڅکله مه ورته وایئ، بلکې دا ورته وایئ چې زوی ته ځان ور سوا ځان پاسیلات پر سوا یا شخصي کاروبار ورته جوړ کړی یا مسلک کې ور سوي مثلا د مکتب او د فنزي او د پنتون تر څنګه یو مسلک ورزا کوي ولخه تجارت ورته جوړ کړي په دغ باندې وات سوي او هیڅ کله خپل ماشومان خپل ځوانان په دې ما حسابي چې تاسو فلانه چې ته ورسېد ته چې ته نه رسېدلې بلکې دې په ځای باندې مثبت انګیزه ورکړي
ډېر زیاته مننه تاسو ژوند دې سلامات وسی
افغان ژورنالیست شملانی ازید ځوانانو یو لبل سره پارت لکول او په ژوند کې د نقنات ریښه ماشومتوب ته ورګرځي لاغلی شملې سره مې مرکه کړې په ګاډي سره وو
دا زمونږ د ټولنیز ژوند یو ډیر مهم اړخ ده چې موږ یو عادت لرو چې خپل ځان له نورو سره پارت لکو کله چې ته په خپل ژوند کې قناعت نه لري مطلب دا چې تا ځان له نورو سره پرتله کړی او دا له هغه وخته شروع کیږي کله چې موږ په کورنۍ کې اوسو کله چې موږ ښوونځی شروع کوو هغه نو وروسته پوهنتون ته لار پیدا کوم داسې پرتله کیږو له نورو ماشومانو سره له نورو ځوانانو سره وروسته وروسته دغه کمیانې موږ ته احساس کیږي زه قناعت نه کوم چې زما ژوند سم نه ده بلکې ژوند ډیر ښه ده همدغه یې چې انسان څومره ځان نورو سره پرتله کوي څومره چې په ژوند کې په خپل شته باندې قناعت نه لري هغومره انسان په ژوند کې ډیر خفه کیږي ډیر خفګان ده نو ځکه کیدای شي موږ د هغې کس له ژوند نه یو خبر ده چې د هغه ژوند څنګه ده د هغه کیسه څنګه ده هغې څومره سختیانې شاته پرېښي دي یا هغه له کورنۍ نه سره رقم یو کس و او موږ په کومو ستونزو کې یو په کومو شرایطو کې زما کورنۍ په کومو شرایطو کې ده زما درس په کومه سطحه کې ده د هغه کس درس په کومه سطحه کې ده دغه ټول مسایل موږ پام کې نه نیسو یوازې هغه ظاهري حالت ته ګورو چې افلانی ښه ده او زه ښه نه یم موږ په خپل شتو باندې قناعت نه کوو همدا خفګانونه هم رامنځته کوي همدا جنجالونه هم موږ ته رامنځته کوي
بله تاسو ښې خبرې ته اشاره وکړه چې له ماشومتوب نه د مشرانو لخوا له نورو سره پرتله سوي یاستو نو ځکه بیا قناعت نه لرو چې باید دا رقم ژوند ولرو د کورنۍ دا کار چې خپل بچی له نورو سره پرتله کوي کله له مثال ورکوي چې فلانی ته وګوره چیرې ورسېده او تا ته وګوره دا څومره غلط کار دی
بالکل همدغه یوازینی دلیل ده چې که وروسته موږ ټولنې ته ځو بعضی کسان چې پراخه مطالعه ولري هغه سناسل دغه حالت راوځي خو بعضی کسان چې دغه خبره یا دغه حالت ور باندې دومره ژور اغیزه کړي چې هغه په ټول ژوند کې لاغې نزوريږي او بل اخر لستوند سره لاس او گریوان ځکه هرڅه یو د مینې کې زمنګ په ژوند کې کغواړي پرمختګ وکړي کغواړي یو ځای ته ورسیږي کغواړي خزه کې درس وایي کغواړي تر ټولو ښه ژوند ولري دا هرڅه یو ځلین کې دا کلونه وخت نیسي چې تر څو ته وکړې خپل هدف او یا خپل موخه ته ورسیږي خو دا چې تا جلا کوي دا چې نور ګوري دا چې په دې شته حالت باندې قناعت نه کوي طبیعي ده چې ته له خفګان سره مخامخ کیږي هغه بیا نشي کولی چې خپل هغه طبیعي هغه کوم ټولنیز ژوند هم هغه تعادل په پام کې ونیسي تعادل نشي ساتلی دوی له ډېر ستونزو سره مخ کیږي یوازې په دې چې دوی په خپل په ژوند کې په دې قانع چې زه اوس شته لرم دا څومره وخت نیولی او فلانی کس چې دې حالت کې د هغه ژوند څنګه ده
بله دغه رقابتونه البته منفی رقابت منفی سیالی چې ځوانان یو بل سره لري دا څومره د دې لامل کیږي چې په خپل ژوند باندې شکر گزار نه وي او یو بل سره منفی رقابت لري خپل غواړي پرته لږ کورنۍ صورتوي خپل غواړي د باید فلانی ته ورسیږم دا څومره بد اثر لري
معمولا په ژوند کې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه کله چې ته په خپل ژوند کې موخه لري یا غواړي تر ټولو ښه ژوند ولري دا ته باید ځان ته وخت ورکړي چې زه کولای شم په دومره وخت کې دغه موخه ته ورسیږم ځکه زمونږ ستاسو ژوند یوازې مختص په موخه نه ده که د افغانستان مسله راواخلو د افغانستان کې موږ ټول کورنۍ ژوند لرو ټولنیز ژوند لرو ډېرې غټې غټې کورنۍ یو بل سره تړلې دي څو نسل سره یو ځای ژوند کوي یوازې دا نه ده چې ته به خپل موخو ته کار کوې ته به نورو لپاره ژوند کوې د نورو لپاره به هڅه کوې نور به خوشحاله ساتې مطلب یو ډېره غټه کورنۍ ډېری کسان داسې ځوانان زه پېژنم چې د ډېره غټو کورنیو مسؤلیت مسؤلیتونه لري اغه نو ورسته چې ته یو وخت پیدا کړه د خپل موخه لپاره کار کوي نو طبيعي ده چې دا وخت نیسی ته ځان ته وخت ورکړي ته ځان راحت احساسای ته خپل مغز آرام کړي اغه نو ورسته بد دي هر څه لپاره کار کوي خو کچیر ته دغه مسائل ته په پام کې ونی نیسی او یوازې وای چې هر څه کې ټول دنیا هر څه ژوند شاته پریدا او یوازې د لپاره کار کو دا ډیر ډیر منفی اغیز د انسان په ژوند کې لري ځکه چې ته کورنۍ ته رسیدګی نشې کوي اکثر وخت په خلک کار کې دومره بوختي چې هغه د ځان خپل ورځنی ژوند ته رسیدګی نشي کولای هغه خپل ځان ته صحیح وخت نه ورکوي هغه په فزیکی لحاظ هغه په رواني لحاظ موږ تاسو ټول کافی اندازه ضرورت لرو چې خوب وکړو مطلب زمونږ د خوړو روټین سم وسی زمونږ بیرون وتل زمونږ ټولنیز روابط ټول مسائل ډیر غیز لري په ژوند کې خو چیرته یوازې ته په یو شی باندې فوکس کړې او نه کې د نو ټول مسائلو ته پام نه کې طبيعي چې ته په جوړ خفګان اخته کیږي ته په داودس جوړ خفګان چې دا بلن محل نه یو طبيعي چې موږ تاسو ټول انسانان په ژوند کې لوړې جوړې لرو کله به خفه یو کله خوشاله دا ډیر نورمال ده ځوانان به په دې باندې پوزي چې ټول ژوند خوشاله نه ده د ټول ژوند خفه نه ده هر څه چې دي زمنګ خپل لاس کې دي چې موږ څنګه کولای شو خپل ژوند خکو او څنګه بد کو هر کله چې موږ تاسو سره څوک بد کوي فکر مکوي چې کله کله دسی چې هغه کس هم داسې کسي ته له هر چا نه توقع مکوي د خپل ځان لپاره کار کو خپل ژوند کې چې ته کوم موخه لري ته ټول مهمه ده چې ځان ته وخت ورکړي ځان چې دې وخت ورکړي ته هیڅ کله نه ستونزه سره مخ کې یو خپل هدف ده پر وخت ورسېږي
بله ځینې ځوانان بیا لبد مرغه کله چې یو چا سره سیالي لري غواړي ځانغه ته ورسي کله چې ونه رسیږي بیا په تخریب باندې شروع کوي دا تخریب رقم دی ټولنیزو رسنیو لري مخامخ خبري شاته خبري دا کار څومره یو منفي عمل کېدلی سي
طبيعي ده دا خبره سره موږ به تاسو ټول مخ کې کله چې په ټولنه کې اوسو دا هغه اوخ دی دي چې بعض انسانان له ماشومتوب ځان سره ساتي تر غټوالي پورې کنه په طبيعي ډول باندې ما ویل چې کله ته درک دی دی ولر چې زما ژوند بیل ده دا ژوند بیل ده زما د ژوند کیسه بیل ده دا غو د ژوند کیسه بیل ده مونږ یو هم یو د بل په ژوند کې مین رول نه لرو مونږ ایواز په خپل ژوند کې تر ټولو اساسي رول لوبولای شو چې د ځان لپاره وکړو د نورو په وړاندې تخریب کول یا د نورو په څیر داسې کیسې او خبرې جوړ زما په نظر دا ایواز واخ ځای کول دي ځکه چې ته ناغه کس ته تاوان رسوي بل دا چې ته خپل شخصیت داسې یو کس معرفي کوي چې سبا ورځ نه تا سره څوک اړیکه ساتي هغه بیکګراوند انسان ته دې مسایلو زه فکر کوم خرابېږي ښه ده چې سړی دې مسایلو نه لرې اوسي ځکه دا په دې دنیا کې دوه شی چې هیڅکله نه دي واقع سوي یو دا چې په خفګان باندې خنو چا خوشحالي نه در رامنځته کړې خپل موخه ته نه دی رسیدلی او د بل چا په تخریب چا پرمختګ نه ده کړی
شامله جانې که په دې باندې خبرې راته وکړي چې اتمان تاسو سره دوستان لري چې هغه خپل ژوند کې ډیر څه نه لري کم څه لري مګر قناعت ور باندې کړی خوشاله د خپل ژوند مخ کې بیای د دې دوستانو په اړه درته وایي څومره پر مخ روان دي
فرشته جانې موږ تاسو په افغاني ټولنه کې اوسېږو او یو هم باید وایم چې هغه ژوند چې موږ سل پر سل غواړو یو هم نه لرو ځکه موږ ټول په ژوند کې خواري کړې زحمت هم ایستلې ټول د کورنۍ نه چې زموږ پلرونو کار کړی او زموږ لپاره یې کوشش کړی چې یو ښه ژوند رامنځته کړي مثلا زه له نجونو څخه شروع کوم زما شاوخوا چې زما کومې ملګرې دي نجونې دي دوی له ډېر کم نه شروع کړي یا داسې وایم چې هیڅ امکانات د دین او چې دوی پیل کړي خدای پیل کړی او نن ډیر ښه ځایونو کې دی ورورو زه په دې یقیني یم چې دوی بلا هم ښه ځایونو ته ورسیږي زما د پخوانی همکارانو زما د ملګرو نه یو کس چې زه یادونه کوم هغه له موږ سره یو ځای کار کوو هغه وروسته خپل کار شروع کړ زه تاسو وایم چې شاید اوس دی یو تلویزیون د لیدونکو نه دا ډېر لیدونکي ولري پایلې کړې ډېر خوشحاله ده ډېر راحت ده په خپل کار کې ځکه خپل کار چې هغه چې ته د خپل ژوند رئیس اوسې هغه ډېر خوند کوي نو شته ملګري شته ټولو له ډېر صفر نه شروع کړي اوس په ډېر ښه ځایونو کې دي او په رښتیا د داسې ملګرو په شتون باندې سړی افتخار کوي ویاړي چې او د هغوی نه انګیزه اخلي چې ښه دې کس وکړی سو له دې ځایه شروع کړي نن په دې ځای کې ده نو زه هم کولای شم او اوس نړۍ داسې ده چې ډېره تیزه روانه ده که چېرته ته لږ څه ویښ اوسې نو ته کولای شې ډېر په تیزۍ سره په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي دا یوازې یو هیله نه شي کېدی ته کولای شې خپلو هیلو ته ورسېږي تر ټولو مهمه ده چې زه غواړم مثلا ځوانانو ته ووایم چې که هغوی غواړي یو ځای ته ورسېږي کوشش دې وکړي چې هغوی ژبه زده کی، مثلا نړیوال ژبه زده کی، ټکنالوژي سره مطلب بلدتیا ور سره پیدا کی، ځکه دا د ژوند تر ټولو اساسي برخه دي. تاله نړۍ سره وصل او کله چې هم ته نړۍ سره وصل شوې، ښکاره ده چې ته به په ژوند کې پرمختګ کوې.
بله، هغه کسان چې هغه څه لري په همغه باندې هماغسې ځان ښیي لکه څه لري، او که د دوی ژوند د سپامه خبره وایو ډېر پرمختللی نه ده، په نور باندې شرمېږي، څه چې ده هماغسې راځي، هماغسې کښېني، هماغسې خبرې کوي، غټې خبرې نه کوي، ځان لولول نه ښیي، دغه په ژوند کې څومره د پرمختګ لامل کېدلی شي؟
زما په نظر په خپل ژوند کې چې ته کوم څه یې او ځان هماغه وښیې، دا د بریالیو کسانو یوه نښه کیدلی سي، ځکه چې هغوی کوم څه دي هماغه ځان ښیي. چې موږ وایو که نه فیک کاپي، دا چې ته کوم څه نه یې او ته خلکو ته وایې چې زه دغسې یو شی یم، او سبا ورځ خدای مه کړه خلک په دې باندې پوه سي چې ته کوم څه نه وې او تا موږ ته څنګه ځان ښوده. دا ستا شخصیت، ستا کریکټر، ستا بیکګراوند ډېر 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 شاته وړي. په پرمختګونه کې ته به تر خلکو ترمنځ یو ډېر داسې نوم ولرې چې نه به در باندې سبا څوک یقین وکړي او نه به هم ټولنیزې ښې اړیکې ولرې. په خپل حالت باندې شکر ویستل، په خپل حالت باندې قناعت کول، او خپله چې څنګه یې نورو ته ماسې ځان ورښودل، دا د انسانانو داسې یو ځانګړنه ده چې هغوی په رښتیا هم یو ځای ته رسېږي. او بل دا چې ځان سره انسان د راحت احساس کوي، زه چې کوم څه یم خلکو ته هماغه ښیم، خلک باید په هماغه شکل ما قبول کړي. زه ضرورت نه لرم چې د خلکو لپاره ځان ته بدلون ورکړم، نه، دا زموږ فرض ده چې په ټولنه کې یو ښه انسان وپېژندل سو او ښه اوسو له ټولو سره، ځکه چې ټولنه په یو کس باندې مخته نه ځي. له اجتماعي روابط، متقابل احترام، یو له بل سره همکاري کول څومره چې د چا وسه رسېږي، یعنی موږ ډېری وخت یو چاته ښه روحیه ورکولی سو، دا د ژوند تر ټولو ښه کار ده چې موږ نورو په حق کې کوو. یا همداسې ښه مشوره ورکولی سو، یا د ژوند ښې ورلارې ښودلی سو، کوم څه چې موږ تجربه کړي یو کس سره یې شریکولی سو چې دا ښه دي تجربه یې کړه، ویې کړه، او دا ښه نه دي مه کوه، ځکه چې ما له دې لارې تاوان لیدلی، له دې لارې مې ګټه لیدلې. نو زما په نظر څنګه چې انسان یا ماسې خلکو ته ځان وښيي، دا به د انسان خپل هم په خپل وجدان ته به هم راحتي، خپل ژوند به په راحتۍ سره مخته وړي، ځکه چې د یو دروغ لپاره مجبوره یې ته څو نور دروغ جوړ کړي او بالاخره خلک په دې قانع کړي چې هغوی تا ومني. نه، ته خپله ځان داسې یو کس کړه چې خلک تا ډېر په اسانۍ باندې ومني. کله چې ته د خلکو ترمنځ قبول شوې، بیا ته ضرورت نه لرې چې د ځان په اړه خبرې وکړي، خلک به ستا په اړه خبرې وکړي.
بله، مرکبه په دې باندې سره راټوله کړو چې په آخر کې پیغام هغو کورنیو ته چې دوی ځوانان دې ته مجبوره کوي چې هغه په خپل ژوند باندې قناعت ونه کړه او بل ملګري ته، بل خپلوان ته ځان ورسوي، دوی سره پرتله کوي، او په خپل ځوانانو ته په غټو ټکو کې دې تاسو پیغام غواړو چې ویلرو؟
او ډېره زیاته مننه. یوازې ځوانان دې هڅه وکړي، کوشش دې وکړي چې خپل ژوند کې اهداف ولري، او په رښتیا هم د هغې لپاره له زړه نه کار وکړي. او د کورنیو مسله داسې ده فرشته جانې، چې دا کله ماشومتوب کې یو کس، مطلب د هغه روزنه، د هغه سره سلوک، رفتار، هغه سب بیا په ځواني کې موږ ضرورت نه لرو چې یو چا ته ووایو چې ته دا وکوه، دا مه کوه، ځکه چې موږ هر څه ورته په عمل کې ښودلي، خپلې کورنۍ کې هغه شیان پلي کړي او هغې ماشوم هلته زده کړي. نو کله چې ځواني ته څوک رسېږي، طبیعي ده منګه د ژوند په هر مرحله کې مختلفو تغییراتو او بدلونونو سره مخ کې، هغه په سړه سینه ومني او خپل ژوند ته دوام ورکړي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ته ښه وخت غواړم.
ډیره مننه، ژوند دې ښه.
ګران دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تربیه پرځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
زندگی دلدار خوی جند عاشقی دل آزادی میلمه درنو اوریدونکو السلام علیکم زموږ نننۍ میلمه ارشاد منصور نومیشي شاغلی منصور د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی او اوس د طب د ډاکټر په توګه په بریتانیا کې کار کوي ډاکټر منصور په کابل فرانسه او بریتانیا کې د طب په برخه کې لوړې زده کړې کړي او ګڼ شمېر ډاکټرانې روزلي دي ارشاد منصور څو طبي کتابونه په پښتو ژباړلې هم دي لده څخه مې د دې خواله په پیل کې وغوښتل چې د خپل لومړنۍ زده کړو په اړه راته ووایي
لومړنۍ زده کړې مې د غزنی په ولایت کې کړې دي او له صنایع لیسې فارغ شوم د غزنی ولایت خوانځي وروسته د کانکور د امتحان لارې د کابل طبي په هنتون ته کامیاب شوم او د کابل طب پوهنتون می ولوست او له فراغت وروسته د کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت سره میدان د پایل کړه او خیمه د اتو کلونو لپاره کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت دنده تر سره کړه او په دې اتو کلونو کې د کلینیکی کار ترڅنګ په تحقیق او په تدریس لګیا وم او په مختلفو ډپارټمنټونو کې می تدریس وکړ او په عین حال کې مې په تحقیقي کارونو کې چې د پوهنتون د استادانو یو اساسي دنده و هم برخه اخیسته
ولې مو ته انتخاب کو
اصلا د افغانستان شرایطو ته په کتو مختلف عوامل وو چې په زموږ د تعلیم او تحصیل په دوران کې طب ډیر مهمه ګڼل کېده زما لپاره شخصا تر ټولو طب هغه مسلکی بود و چې ما غوښتل د یو ډاکټر په توګه خدمت وکم د یو ډاکټر په توګه وپیژندل شم او تر ډیره هغه د مسلکی اړخ جذابیت و چې زه یې طب ته علاقمند کړم ځینې نور دلیلونه هم و د بیلګې په توګه د افغانستان شرایط د افغانستان د خلکو فقر محرومیت دا ټول هغه څو چې فکر کېدو چې طب ته او ډاکټر ته او طبابت ته ضرورت ډیر دی او په عین حال کې د طب رشته داسې یوه رشته وه چې په اسانه پکې خدمت کېدلی شوی، یعنی په مستقله توګه یو چا کولی شوی، یو ډاکټر کولی شي د یو ناروغ رنز وپیژني، د هغه د رنز لپاره درمل ورکړي او یو لوی مشکل حل کړي. نو په دې اساس ماته طب له ډېر پخوانه یوه جذابه رشته وه، او غوښتل مې چې له دې لارې خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په پکتیا کې زیږیدلی یاست. اکثره افغانان چې په ولایتونو کې زیږیدلی دي، چې کله کابل ته راشي بیا هملته پاتې شي، حال دا چې په خپل زیږنځای کې ورته شاید لا ډېره اړتیا وي. تاسو ولې بېرته خپل ولایت ته ستانه نه شوئ؟
بله، واقعا زه د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی یم، او زما خپله هیله دا وه چې خپلو خلکو ته په کلیو کې په لری پرتو سیمو کې خدمت وکړم. خو کله چې زه فارغ شوم ومې لیدل چې په نورو برخو کې هم موږ ته ډیر ضرورت دی. مثلا په هغه وخت کې د تدریس په برخه کې وغټه خلا موجوده وه، د تحقیق په برخه کې وغټه خلا موجوده وه. نو ماته دا ډیره مهمه ښکاره شوه چې ما خپل ظرفیتونه، خپل موقف او توانایي ولیدي، چې ما ته به ښه دا وي چې د نورو ډاکټرانو په روزنه کې، د نورو په تدریس کې خپله انرژي مصرف کړم. نو په دې توګه به زه وکولی شم ډیر مؤثر تمام شم، ډیرو زیاتو خلکو ته به مې ګټه ورسیږي. او په دې اساس ما نه تنها چې خپله په کلینیکي برخه کې په کابل کې کار وکړم، د کابل په طبي پوهنتون کې د استاد په صفت مې له ډېرو ډاکټرانو سره همکاري وکړه، د هغو په روزنه کې، له د تدریس په برخه کې. نو دا خپله ما فکر وکړو چې زما مؤثریت به دلته ډېر وي، زه به وکولی شم ډېرو خلکو ته او په لا مؤثره توګه کار وکړم. ځکه په لرې پرتو سیمو کې د سیستم په نه موجودیت کې اکثرا لیدل کېدل چې یو ډاکټر په تنهایی سره ډیر څه نشي کولای، ځکه طبابت یو داسې مسلک دی چې په هغه کې باید یو سیستم په داخل کې کار وشي او له یو ټیم سره کار وشي. یوازې ډاکټر په تنهایی ډیر کم څه کولای شي. نو په دې اساس زما اوږدمهاله پلان دا و چې زه باید داسې یو څه خپلو خلکو ته وکولای شم چې دغه سیستم رامنځته شي، ترڅو موږ وکولی شو د دغه سیستم له لارې یو څه معیاري طبابت، یو څه معیاري خدمات د افغانستان په مختلفو خلکو کې، په مختلفو ځایونو کې ترسره کړو. او زما په باور دا سیستم هغه وخت رامنځته کېدای شي چې ډېر ډاکتران او په ښه کیفیت ډاکتران او د طب محصلین وروزل شي.
اوس تاسو چیرې کار کوئ؟
زه د وروسته له دې چې د څو کلونو لپاره ما تدریس وکړ، یو فیلوشپ د یو کال لپاره ما د فرانسې هیواد ترلاسه کړ، او هلته مې له یو کلن کار او ټریننګ وروسته بیرته خپل هیواد ته ولاړم په 2018 کال کې. او وروسته په 2006 کال کې ما د انګلستان هیواد د ماسترۍ یو سکالرشپ ترلاسه کړ. دا سکالرشپ د آزاد رقابت له لارې او د ټولو ملکونو، د مختلفو ملکونو د کاندیدانو ترمنځ د رقابت له لارې ما ترلاسه کړ. او د لندن په کینګز کالج کې مې خپله ماسترۍ تکمیله کړه. او د ماسترۍ له تکمیلېدو وروسته زه اوس فعلا د خپل پی ایچ ڈی په برخه کې مصروفیت لرم، د مختلفو پوهنتونونو سره د څېړنو په برخه کې او د خپلې پی ایچ ڈی د پروژې په برخه کې کار کوم. فعلا د انګلستان په هیواد کې یم، او باور لرم چې یوه ورځ به وکولی شم بیرته خپل هیواد ته خدمت وکړم، او د خپلو زده کړو له تکمیل وروسته به بیرته خپله دنده پیل کړم.
ډاکټر صاحب، دې موده کې خصوصا له 2020 وروسته چې په افغانستان کې تحول راغی، د کابل پوهنتون په شمول د بیلابیلو پوهنتونونو ډېر استادان او نور کادرونه مهاجر شول. تاسو ځان ته مهاجر نه وایسته که چې په خپله راغلی یاست، په سکالرشپ لاري راغلي یاست او زده کړې کوي، که مو زده کړې بشپړې کړې، ډاکټرا مو واخیستله، په اوسنیو شرایطو کې حاضر یاست چې بیرته افغانستان ته لاړ شئ؟
متاسفانه اوسنی شرایط ډیر دردونکي او ناهیلونکي دي. زموږ اکثره استادانو خپل دنده له لاسه ورکړه یا یې خپل وغوښتل چې په دې شرایطو کې کار ونه کړي، ځکه هغه شرایط چې فعلا موجود دي تر ډیره د انسانانو هغه ډیر ابتدایي حقوق او شخصي ازادۍ پکې سلب شوي دي، او د دې تر څنګ په مسلکي شکل سره د کار کولو وړتیا، کار کولو هغه محیط ډیر محدود شوی. نو فکر کوم چې په دې شرایطو کې کار کول، په دې شرایطو کې هغه څه چې د مسلک او هغه څه چې د موږ د کاري برخې اړتیا ده هغه موجوده نه ده، او د دې تر څنګ ځینې خنډونه او ځینې ننګونې هم شته چې ډیر مسلکي کسان یې له کاره زړه توري کړي دي، او ډیرو کسانو د همدې لپاره دنده له لاسه ورکړې ده او خپل هیواد یې پرېښی. ولې په مجموع کې مهمه دا ده چې که هر څوک هیواد پرېښودلو ته مجبوره کیږي، مهاجرت ته مجبوره کیږي، نو ښه دا ده چې هغه خپل له شرایطو سره ځان عیار وساتي او وکولای شي په نوي محیط کې هم هغه خپل مسلکي ژوند په مخ بوځي او خپلو مسلکونو ته په یو شکل نه یو شکل سره لار پیدا کړي، تر څو په راتلونکي کې که امکانات برابرېږي له خپلو تجربو او زده کړو په خپل ملک کې استفاده وکړي.
تاسو له آزادی رادیو د آزادی میلمه پروګرام اورئ. ډاکټر ارشاد منصور مو میلمه دی.
ډاکټر صاحب، له دې ځای نه هم فکر نه کوئ چې په یو نه یو شکل سره له خپلو خلکو سره مرسته کولای شي؟ مثلا ځینې داسې ډاکټران شته چې په اروپا کې اوسي، له دې ځایه تدریس کوي، دوی نوو معلوماتو ته لاسرسی لري نسبت هغو ته، یو خو په ژبو پوهیږي، هغه ژبې چې د طب په برخه کې اول لاس معلومات لري او بل تجربه یې زیاتوي، نو په آنلاین شکل سره ځینو پوهنتونونو ته تدریس کوي. په دې کله فکر کړی دی؟
بالکل بالکل څاروان صاحب، زه خپله له تیرو څو کلونو راهیسې د آنلاین زده کړو په برخه کې خپلو هیوادوالو سره په کار لګیا یم، او دا یوه ډیره مؤثره لار ده په نننیو شرایطو کې، تر څو وکولای شو دغه نوي معلومات او علمی کانفرانسونه او حتی هغه تغییرات چې له نورو لارو په افغانستان کې عملي کېدای نشي، د آنلاین زده کړو له لارې موږ وکولای شو خپلو هیوادوالو ته ورسوو. دا یوه مؤثره لار ده، زه خپله کوشش کوم له دې لارې خپل نه موجودیت جبران کړم، له خپلو همکارانو سره په دې برخه کې کار وکړم، او آنلاین کانفرانسونه او ورکشاپونه هغه څه دي چې زه خپله هم ډیر علاقه لرم، او خپل نورو هغه کسانو ته چې دغه وړتیا لري او دې برخه کې کار کړی دوی ته هم زما سپارښتنه هم دا ده چې له دغه فرصتونو استفاده وکړي. د دې تر څنګ زه په ځینو تحقیقي مقالو کار کوم چې هغه باید د یو ټیم له لارې مثلا د څو کسانو په همکارۍ هغه بشپړې شي. نو ښه خبره دا ده چې نن د ټکنالوژۍ او د امکاناتو په اساس موږ کولای شو په ګډه کار وکړو، نو زه په مختلفو برخو کې له ځینو ډاکترانو سره او خپلو همکارانو سره په افغانستان کې په ګډه کار کوم، تر څو بعضی تحقیقي مقالې بشپړې کړو او په نړیوالو ژورنالونو کې خپرې کړو، چې دا خپل په افغانستان کې د اکاډمیکي بډاینې لپاره او اساس کرل کیږي.
ډاکټر صاحب، په خپل ژبه باندې ځینو استادانو، د طب استادانو ځینې کتابونه ژباړلي دي، یا پخپل تالیف کړی دی په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کار کړی دی او یا مو دې موضوع ته توجه کړی ده؟
بالکل، د پښتو ژبه له هغه ژبو څخه ده چې په طبي برخه کې ډیر کم مواد او ډیر کم سټانډرد مواد لري. مخصوصا په تیرو شلو کلونو کې دې برخه کې موږ ته هم امکانات برابر شول چې ژباړه وکړو، کتابونه تالیف کړو. خوشبختانه ما ته هم دا فرصت برابر شو چې د هغه ټیم یو برخه شم چې د احتیاط د درملنې لپاره یو پوره نړیوال نصاب پښتو ته ترجمه کړ، چې دا نړیوال نصاب په سلهاوو کسانو ته ورسید، هغو پکې ټریننګ ترلاسه کړ او د لومړي ځل لپاره په دې حجم کتابونه پښتو ته ترجمه شول. د دې ترڅنګ په انفرادي توګه ما هم علاقه مندي درلوده چې د لیکنې په برخه کې طبي مواد پښتو ته ترجمه کړم، او یو ډیر هغه څه چې ما ډیر ضرورت باله او مخکې موجود نه و هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې مواد و، نو هغه مې یو ژباړه د معتادینو د درملنې لپاره مې د یو کتاب ژباړه بشپړه کړه او هغه خپره شوه. او خوشبختانه د دغه برخې د کارکوونکو لخوا په ډېره ښه توګه د هغه استقبال وشو. او د دې ترڅنګ د لومړي ځل لپاره ما د یو نړیوالې خپرندوی ادارې په رسمي همکاري د هغو یو کتاب چې د عصبي ناروغانو آسانه معاینه نومیږي او په نړیواله سطح یو مشهور کتاب دی، د هغو د رسمي ژباړې جواز مې ترلاسه کړ او هغه مې په ښه کیفیت د تصاویرو د کتاب د نورو ضروریاتو او د آنلاین ملحقاتو سره سره پښتو ته ترجمه کړ، او دا به په نږدې راتلونکي کې په نړیوال کیفیت په نړیوال معیار سره خپور شي او خپلو همسلکانو ته به د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسیږي، مخصوصا هغه کسانو ته چې په انګلیسي ښه بلدیت نه لري یا له انګلیسي موادو استفاده ورته مشکله ده. دغه کتاب ورته ډیره همکاري کولی شي، او مخصوصا د عصبي ناروغانو معاینه چې یوه مغلقه برخه ده او معاینه یې ډیرو وړتیاوو ته ضرورت لري، په دې کتاب کې په اسانه او په روانه پښتو توضیح شوي دي، او هیله ده چې ژر تر ژره به ټولو ته ورسیږي.
ډاکټر صاحب، دا کار مو په دې دورې کې وکړو چې تاسو په بریتانیا کې یاست؟
دا د کتاب ژباړه مې مخکې شروع کړې وه، خو په تیرو دو کلونو کې مې ډېره برخه کار دلته بشپړ کړ. بله، هو، تیرو دو کلونو کې مې اکثره برخه دلته بشپړه کړه.
نو د دې معنا دا ده چې تاسو دلته هم له دې سره سره چې په پی ایچ ډی بوخت یاست، وخت پیدا کولای شئ چې طبي کتابونه وژباړئ؟
بالکل، دا تر ډیره زما شخصي علاقه او تر ډیره هغه د خپل وخت سپما او له وخته ښه استفاده بولم، نو په هغه خاطر ما وکولای شوی دې برخې ته وخت ورکم. او زه فکر کوم چې که هر څوک وغواړي په دې برخه کې کار وکړي، د ورځې یو ساعت، دوه ساعته، نیم ساعت مسلسل وخت ورکړل شي، نو په اوږد مهال کې ډیر کار کولای شي او ډیره لاسته راوړنه درلودای شي.
یعنی هغه خبره ډیره دقیقه نه ده چې ځینې وایي چې په مخار کې ژوند ډیر بوخت دی، څوک وخت نه نشي پیدا کولای. ستاسو له تجربې معلومیږي چې که اراده وي کولای شي چې سړی ځان ته وخت پیدا کړي. د دې ځای د مصروفیت په اړه، د دې ځای د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست، توپیرونه طبعا چې باید ډیر وي د افغانستان او لندن ترمنځ، خو کوم شی چې تاسو ته ډیر مهم ښکاره شوي دي یا د توجه وړ ښکاره شوي دي که په هغو خبرې وکړي؟
همداسې ده، دلته ژوند له افغانستان ډیر متفاوت ده، او دا اکثرا په مختلفو برخو کې دغه تفاوتونه فرق کوي. معمولا زموږ هیوادوال رښتیا هم چې همدا شکایت کوي چې وخت نشته، او د دې علت دا دی چې دلته کارونه په هر برخه کې که څوک کار کوي کارونه په ډېر جدي توګه څارل کېږي، په ډېر جدي توګه له تاسو هغه ستاسو لاسته راوړنې ستاسو د کار نتیجه پوښتل کېږي، او هر څوک مجبور دی چې باید په دې ډول کار وکړي چې خپل مسؤلیت سر ته ورسوي او هغه څه چې ورنه غوښتل شوي دي هغه باید ترلاسه کړي. په دې اساس دلته ژوند ډېر مشکل دی، او دې تر څنګ یو بل مهم اړخ د ژوند هغه اجتماعي روابط دي چې دلته متفاوت دي، او مخصوصا یو څوک د مهاجر په صفت دلته راځي له افغانستانه په اوله کې له ډېرو ننګونو سره مخامخ کېږي، ځکه دلته هر څه متفاوت دي، هغه څه چې په افغانستان کې هغه سهولتونه چې له اجتماعي اړخه په افغانستان کې موجود دي دلته نشته، هغه ملاتړ چې په افغانستان کې یو څوک له کورنۍ او دوستانو ترلاسه کوي دلته نشته. نو په دې اساس د ژوند مختلف اړخونه دلته تر افغانستانه مشکل دي، د هغو له هغو سره توافق او د هغو پیژندل اړین دي. په همدې اساس ډېر خلک د کلونو کلونو لپاره په همدې کې سرګردانه وي چې څنګه هغه ابتدایي امکانات د ژوند پوره کړي، او هغه تصور چې په افغانستان کې موجود دی د ژوند د سهولتونو په اړه هغه تر ډېره سم نه دی. دلته ټول باید کار وکړي، او د کار په نتیجه کې هغه خپل ژوند امکانات ترلاسه کړي. او زه خپل په اکاډمیک محیط کې له اکاډمیک محیط سره سروکار لرم، او دلته په یو داسې محیط کې کار کوم چې واقعا ټول ډېر د همکاري روحیه لري، او هر څوک غواړي چې هغه کس ته چې هغه یو متفاوت سرګذشت لري له یو بل ځیر راغلی له محیط سره نوی دی غواړي چې له هغو سره کومک وشي، حمایت روحیه موجوده ده. نو په دې اساس دا یو فرصت هم دی، ولې هغه څه چې زه له دې خلکو ما له دې خلکو زده کړي دي هغه دا ده چې دوی ډېر پر کاره پر تلاشه خلک دي، او د همدغه کار تلاش نتیجه ده چې د دوی ملکونه په خپلو پښو ولاړ دي او چاته احتیاج نه دي.
ډېر زیاته مننه ده
د آزادي راډیو میلمه ډاکټر ارشاد منصور چې تاسو خبري اوریدي.
ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಕದಿರಾನ್ ಕಳೆದ ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಶಮಲುಕ್ಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ವಜಾರುಕ್ಕೆ ಶಮಲುಕ್ಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ವಜಾರುಕ್ಕೆ ಕದಿರಾನ್ ಕಳೆದ ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಶಮಲುಕ್ಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ವಜಾರುಕ್ಕೆ ಶಾಮಲುಕ್ಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ವಜಾರುಕ್ಕೆ مقام تا پیش پا خوید آئینه شون ٹول را ٹول در تلخ پلو خیل خانه شون نیمائی ور بلده اخکاری لپلا نیمه ویلی شون نیمه نی 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 شون الوچا زنبا چا باند دارو کے ہے الوچا زنبا چا باند دارو کے شامل کے گردو بشم پتالو کے شامل کے گردو بشم پتالو کے قدر ران کړې د سرو منګلو نو کې شاملو کې زما خاورې بجارو کې شاملو کې زما خاورې بجارو کې افسانه دی د میراته استانیشم د بلشو زد ټوله زمانه شم ماویل غوندشم خالی بدل یادا قربانی دا احتمال پر کرینه شم وېدم چې په دریا به ملاو کې وېدم چې په دریا به ملاو کې شاملو کې ایرستل ګو طرف کې شاملو کې ایرستل ګو طرف کې کدی ران کړی د سرو منګلو نو کې شاملو کې زما خاورې بجارو کې شاملو کې زما خاورې بجارو کې خپل زنګون باچا د اندېخنې شوم سر مې جکړ لونګین دې پسینې شوم معجزه دا کومې پاړه شو بدلا ستا په کټ کې لکه هار دانې وانې شوم سر تر پای دې خولیم پسالو کې سر تر پای دې خولیم پسالو کې شاملو کې نبز مې نه دې پکاو کې شاملو کې نبز مې نه دې پکاو کې او کدی ران کړې د سرو منګلو نو کې شاملو کې زما خاورې بجارو کې شاملو کې زما خاورې بجارو